په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته شرح خلاص. په افغانستان کې د کورونا د نوې څپې تازه اندېښنې او نوې بندیزونه
د درېمې څپې د کنټرول لپاره د مکاتب او تسکینې ادونو رخصتول و چې نن عملاً دغه کار په عملي توګه ترسره شو.
د لغمان اوسیدونکي د روانو جګړو پر مهال د ملکیانو خوندیتوب غواړي.
جنګونه دي په یو داسې ځای کې وکړي چې هغلته غیر وي او هغلته کورونه نه وي، ملکي تلفات نه وي، اول خو جنګ ته ضرورت نور نشته.
نن د پښتو ژبې ورځ ده، د دې ژبې پر تاریخي مخینه او اوسني حالت په یو تفصیلي راپور واوري.
کله چې زرګونه کاله وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل. خو د وخت په تیریدو سره له آریک څخه نور ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده.
نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي، حقیقت څه دی او تندې څنګه. خو لومړی خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د ملي امنیت سلاکار پاکستان په افغانستان کې د نه اعلان شوې جګړې په پرمخ بیولو تورن کړ. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان امنیتي ځواکونه په ښه موقف کې دي. د ناټو سرمنشي وایي بلاروس شای د روسیې په مرسته دراین ایر هوایي شرکت یوه الوتکه په زور ناستې ته مجبوره کړې وي. د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو جګړه د پاکستان نه اعلان شوې جګړه وبلله. حمدالله محب دا خبره نن په کابل کې د امنیتي چارواکو په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه.
دا جنگ یو نه اعلان شوی جنگ د پاکستان سره دی او هغه په دوامداره توګه په افغانستان کې د دې مداخله پټه نه ده، ټول دنیا ته اشکاره ده او موږ وړو چې دا مسله د امنیتي همکاریو د لارې نه مستقیم د دوی سره حل شي.
شغلی محب مخکې هم وسلوال طالبان د پاکستان په همکاري په افغانستان کې د جګړې په پرمخ بیولو تورن کړی وو، خو طالبانو او پاکستان دواړو دا تور نه دی منلی. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان امنیتي ځواکونه په غوره وضعیت کې دي. جنرال سکاټ میلر نن د کابل امیر روغتیا څلور لارې ته څیرمه له نیو کابل کمپ څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او افغان لوري ته دغه کمپ د سپارلو په مراسمو کې وویل.
دا چې د ناتو ائتلاف او قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونه له افغانستان په منظم او خوندي ډول په وتلو دي، په عین حال کې څرګندوي چې زموږ د افغان امنیتي ځواکونو شریکان په زیاتو مواردو کې زموږ ورونه او خوندې تر ټولو غوره ممکنه دریس کې دي.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل شوي او د سپتمبر 13 دوام کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي دغه عملیات پرون سوي چې د وسلوالو سپکې او درنې وسلې هم تخریب کړی سوي دي. حخوا د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په چین ولسوالۍ کې په تیرو 24 ساعتونو کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 11 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. بلخوا د 215 اتل قلوردو ویان یحیی علوی نن رسنوی ته ویلي د کندهار په خاکریز او شاولیکوټ ولسوالۍ کې په تیرو 24 ساعتونو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
څلور تنه وسلوال ترهګر ووژل سو او څلور تنه ټپیان سو. په دې عملیاتو کې د دښمن دوه پتنځایونه د اته میلی اسلحې سره کاملا د منځه تللي دي.
وسلوالو طالبانو د دغو دوو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د لغمان مطبوعاتي دفتر وایي وسلوالو کسانو تېره شپه د مرکز مهترلام په ګمین سیمه کې د قاري غورځنګ په نوم یو ملا امام په ډزو وژلی دی. د بدخشان د ولی ویاند وایي په کرانو منجان ولسوالۍ کې د لاجوردو پر کان د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله په شا تمبول سوې ده. نیک محمد نظری نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د بهرنیو اتباعو په مرسته غوښتل تیره شپه پر دغه کان ډله ییز برید وکړي.
حملات تهاجمی گروه طالبان
د کرانو منجان ولسوالۍ پر کان د وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه چې غوښتلې د بهرنیو تروریستانو په همکارۍ وکړي، د دې ولسوالۍ د ولسی پاڅونوالو په همکارۍ په شا وتنبول شول او طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته.
د ولی ویاند وی افغان امنیتی ځواکونو او پاتسنوالو ته کوم زیان نه دی اوښتی. بلخو د پکتیکا د امنیت قمندانی ویان شاه محمد اریان وی د گیان ولسوالی پخوانی امنیت قمندان بیارخان تیرش په د ماین په چودنې کې وجل سوی او دوه نور کسان ټپیان دي. ویل سی وی بیارخان په ورستوي کې په سرروزی ولسوالی کې د ساتنمن په توګه دنده ترسره کوله. د دې حمله مسؤلیت وسلولو طالبانو منلی دی. محمد داود لغمانی نن د غزنی د والی په توګه خپل دنده رسمن پیل کړله. د سیمایزو اورګانونو خپلواکې ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې شغل لغمانی رسمن د غزنی د والی په توګه معرفي سو. محمد داود لغمانی چې دوی اونې مخکې د فاریاب د والی په توګه په یو پوځي لوا کې رسمن معرفي سوی وو، د ځینو کسانو د مخالفت له کبله یې خپله دنده پیل نه کړای سوی. په فاریاب کې اعتراض کوونکو چې ډیری یې د جنبش ګوند غړي وو غوښتنه درلوده چې والی دې د دوی په خوښه معرفي سي. د ناټو سرمنشي وایي دی فکر کوي چې د بیلاروس چارواکو احتمالا د خپلې متحدې روسیې په همغږۍ د آیرلند هوایي شرکت راین ایر الوتکه اجباري ناستې ته مجبوره کړې ده. ینس سټولتنبرګ پرون جمعه له سکای نیوز ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې وویل د روسیې او بیلاروس ترمنځ پر نږدې اړیکو خبر دی. د زیاته کړه ډیره ګرانه ده چې په منځ کې دې رژیم وکړای سي دغه کار له روسیې سره له همغږۍ پرته وکولای سي. الکساندر لوکاشینکو د تیر کال د اگست میاشتې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ځان تر بریالي اعلانولو وروسته په پیل سوې لانجه کې تر ډیره پر روسیې اتکا کړې ده. د بیلاروس رژیم تیر یکشنبه د راین ایر هوایي شرکت یوه الوتکه د مینسک پر هوایي ډګر کښېناستو ته مجبوره کړه. د بیلاروس چارواکو ویلي وو چې په الوتکه کې د بم د موجودیت په اړه اطلاعات ترلاسه کړي وو. په الوتکه کې چې له یونان څخه لیتوانیا ته روانه وه کوم بم ونه موندل سو. خو د لوکاشینکو یو منتقد ورځپاڼه لیکونکی رامن پراتاسوویچ چې په الوتکه کې ونیول سو. د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تسیخانوکسکایا غوښتنه وکړه چې د می 9 دی د ډیموکراسۍ لپاره په مبارزه کې د بیلاروسانو د ملاتړ د پیوستون نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل سي. تسیخانوکسکایا تېره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
I announced the global picket of solidarity with Belarus.
زه د می میاشتې 9 له بیلاروس سره د پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه اعلانوم. تاسو څنګه کولای سئ له دغه پیوستون سره یو ځای سئ؟ په خپل شار یا هم په مجازي ډول له بیلاروس سره د پیوستون په مناسبتونو کې برخه واخلئ. د ډیموکراتیک بیلاروس د ملاتړ لپاره یو بیان خپور یا هم پریکړلیک تصویب کړئ.
دا غوښتنه په بیلاروس کې د سولهیزو مظاهرو د کال د پوره کېدو په مناسبت کیږي. هغې پر دغو مظاهرو فشارونه د بیلاروس په معاصر تاریخ کې تر ټولو سخت ځپونکي اقدامات وبلل. د تیر کال د می پر 9 د تسیخانوفسکایا خاوند هم په غیر مجاز لاریون کې د ګډون له کبله ونیول سو. فلوګر سیارهی تسیخانوفسکي چې غوښتل د تیر کال د اګست میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو ته ځان کاندید کړي تر نیول کېدو وروسته زنداني سو. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د استانبول ښار په تقسیم میدان کې یو تاریخي جماعت پرانیست. له دې سره یې خپله هغه پخوانۍ ژمنه پوره کړې چې د استانبول په عمده میدان کې د مسلمانانو د عبادت ځای جوړولو لپاره کړې وه. ولسمشر اردوغان پرون د جمعې تر لمانځه وروسته زرګونو لمونځغاړو ته په خبرو کې وویل
کله چې موږ په 2014 میلادي کال د جماعت د جوړولو لپاره بیا اقدام وکړ، موږ په پارک کې له مظاهرو سره مخامخ شو. دا هغه شیبه و چې تروریستان زموږ په وړاندې ودرېدل. د 2014 میلادي کال د جولای په 15 د کودتا تر هڅې وروسته موږ په پوره هوډ خپلې مټې راوبډوهلې چې وښیو د دې ابتکار مخه څوک نشي نیولی.
د معتقد مسلمان اردوغان په ملاتړ د تقسیم جماعت او 1.5 متره مینارې جوړولو 4 کاله وخت ونیوه.
خبرونه ملازدی رادیو واوریدل دوستانو د خبرونه ز فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د کورونا وایروس د نوې چپې د کنټرول لپاره د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ښوونځیو پوهنتونونو او ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو اعلان وکړ. د دغه وزارت چارواکي وایي په دې وروستیو کې په کورونا وایروس اخته کسانو پیښې زیاتې سوي چې دوی دغه پیښې ته اړ کړل. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د پلازمېنې کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې د دوه اونیو لپاره ټول کوانځي پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه تړلي اعلان کړل. د دغه وزارت چارواکي وایي دا پریکړه یې د کورونا وایروس د نوې څپې د پراختیا د مخنیوي لپاره کړې ده. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د شنبې په ورځ په کابل کې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره یوې ګډې خبري غونډې ته وویل
شما درک ندارین.
مونږ ته ویل کیږي چې تاسو درک نه لرئ، اقتصادي نظام او د ټولنې وضعیت د ستونزو سره مخ کوي، خو ټولنیز واټن حد اقل تر شپیتو یا اویا سلنې خلک خوندي ساتي. دا یو اصل دی، نیوکه کیږي چې تاسو پیغام نه دی بدل کړی، خو کله چې ګواښي او دی او حل لارې هم هماغه شان ده، مونږ څنګه کولای شو چې په دې اړه بې غوره
واوسو؟
روغتیا وزارت په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، میدان وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز او نیمروز ولایتونو کې د دې پریکړې د پلي کېدو خبره کړې ده. د وزارت په دې اړه په یو خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د کورونا وایروس وضعیت جدي او د اندېښنې وړ بللی دی. د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو چارواکو او د ازموینې ملي ادارې د عامې روغتیا وزارت دغه پریکړه منلې او ویلي دي چې د غبرګولي له اتمې نیټې به د دوه اونیو لپاره په یاد شپاړس ولایتونو کې ټول ښوونځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه تړلي وي. د لوړو زده کړو وزارت دا هم ویلي چې د کابل د کانکور ازموینې ګډونوال دي د بایومیټریک پروسې د ترسره کولو لپاره تر بل اعلان دی په تمه سي. په دې خبري کانفرنس کې د پوهنې وزارت سرپرستی وزیر رنگینه حمیدی او د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر هم ګډون کړی و. میرمن حمیدی وویل
دا د ژوند او د مرګ مسله ده، او من هیڅ مسول د وزارت معرف چې زموږ څه په ملینور اولادونه مکتبو ته راځي، استادان محترم راځي، زموږ وظیفه ده چې پیشنهاد چې وزارت صحت عامه مشته وړاندې کوي، موږ مجبوري چې د هغه ملاتړ وکړو او همکاري ورسره وکړو.
د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر بیا ټینګار وکړ چې په پاتې نورو ولایتونو کې د پخوانځو او پانتونونو کې روغتیایي تدابیر په جدي ډول ونیول سي.
موږ د لوړو زده کړو وزارت اړوند ټولو ادارو، پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته لارښوونه کړې چې د روغتیا وزارت د لارښوونو پر بنسټ ټولې وقایوي سپارښتنې مراعات کړي.
خو په کابل کې یو شمېر زده کوونکي او محصلین اندېښمن دي چې بیا به درسي سیستم ګډوډ او دوی به اغېزمن سي. د غازی علي لیسې زده کوونکي میلاد ازادي راډیو ته وویل
که څه هم د وضعیت د کورونا جدي ده، نو موږ په تېر کال کې موږ وخت ځای سه په قرنطین کې، او فکر نه کوم چې په دوه هفتو کې چې کورونا وایروس دوی کنټرول وسه کړی او د موږ درسونه هسې خو وخت بیا هم ضایعېږي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی او د یو خصوصي پوهنتون محصل نثار احمد صافی هم ورته نظر لري.
د روغتیا وزارت دغه پریکړه زه خپله ښه نه احساسوم، په دې خاطر چې باید دغه د کورونا لپاره چې کوم تدابیر په نظر کې نیول شوي هغه باید عملي شي. ماسک دې باید دغه کوم محصلین چې دي یا کوم متعلمین چې دي کاتبو نو دغه چې پزان باندې عملی کې، نو باید دا خپل کړند چې په اوس وختو کې درسونه تر رخصت ورکړل شي، په هانتونونو مکاتب دی وتړل شي، دا په دې خاطر چې دلته د شاګردانو او د متعلمینو وخت ضایع کیږي.
د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې کابل ښاروالۍ د کورونا وایروس تخپراوي د مخنیوي لپاره د دواو نه لپاره د ودونو د سالونونو پرې ظرف هم بندیز لګولای وو. دوستانو او موردل چې سر لننه به د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د زده کړو مرکزونه د دوه اونیو په مخه بند سي. د څلور دیش ولایتونو په منځ کې ولې دا ولایتونه د دغو بندیزونو لپاره انتخاب شوي دي؟ د امروختیا د وزارت مرسیال وین میرویس علیزی پاړوي
دغه تصمیم چې نیول کیږي منګ د پیخو په نظر کې نیول سره د تصمیم نیسو، خصوصا د ټول وات نقشه منګ رنګانګي کړی دا هغه ولایت چې په سره رنگ باندې دی هغه کې تر ډېر جدي وښلنه دي، یعنی موږ ډېر رقم لرو د پدوینه کټګوري کې هغه ولایت دي چې هغه په نارنجي رنگ سره رنگانې شوی دي. نو په همدې اساس سره دغه شپاړس ولایت په دې کرونا تر جدي وښلنه دي، خصوصا په سره رنگ کې مشرقي ولایت دي، کابل دی او قندهار ولایت شامل دی، او دغه نور ولایت هم په نارنجي رنگ کې دي. نو له همدې امله دغه تصمیم د پیښو په نظر کې نیول، پیښو په نظر کې نیول سره نیول شوی دی.
څه اټکل کوي چې آیا نور بندیزونه به هم ولګول شي؟ مثلا رستورانونه به بند شي او یا د سپغوندو به بندیزونه ولګول شي په افغانستان کې او کنه؟
تاسو به ګوره جوړان دي شهیدانو سیږي چې د هوټل خو څنګه هوټلونه چې دي یعنی کوم محفل چې تر سره کیږي هغه هم د غوټان یو نوی وخت ورکول شو چې یو نه څه به ورسته به هم بندیږي. او د درې مې ستاسو د پلان مطابق د روغتیا وزارت چې کوم چمتووالی نیولای دی هغه قدم په قدم موږ مخ پر وړاندې ځو. کچیر کپی خېریږي نور محدودیتونه به هم په وته وځي.
الیزه سب تاسو د چمتووالي خبره کوي، لیکن په عین وخت کې تاسو ازدی رډو ته مخ کې ویلو چې د هندي ډول کورونا لپاره د ټیسټ لخاطر امکانات نه لري، څنګه په دې برخه کې مو هڅه زیاتې کړې دي او یا امکانات شته چې ژر تر لاسه کړي کیټونه؟
بالکل، موږ په دې هڅه کې یو چې د ویروسونو د نوعیت د پیژندنې لپاره جینوټایپ انټرفیر کوو، چې په دې تشخیصي برخه کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د کیټونو ځینې یو څه محدود مشکلات او ستونزې موجودې دي. نو له همدې امله موږ اوس یوازې دومره کولی شو چې برېټانوي نو ویروس په هېواد کې تشخیص کړو، هغې لپاره کیټ لرو، او د هندي نوې لپاره مو هڅه دا ده چې د نړیوال روغتیایي سازمان سره په ګډه تر څو وشو کولی په راتلونکي کې کیټونه ترلاسه کړو او دغه نو هم تشخیص کړو په هېواد کې چې ایا دې پیښې مثبت شته او که نه شته.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت مرستیال وین میرویس علیزی وو. د روغتیا نړیوال سازمان څوایی
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
سموږ غلا زده راډیو ری نن د پښتو ژبې ورځ منځل کیږي. دا ورځ په لومړي ځل د 2012 میلادي کال د مې پر 9 په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ورنځل سو. احمد شاه زمي د پښتو ژبې تاریخ او سنی حالات او ننګونو ته کتنه کړې په کډوي وورو.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو لړل څخه ده. کله چې زرګونه کال وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو عمر ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نور ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې مېشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل سول او وروسته هغو لهجو یا ګردودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول سوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه، لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهانو په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې مېشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګردودونو وویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونې څه ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګردودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیتي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د ژبپوهانو په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګردودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پختونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکې او د کنیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دي ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه همغه څلورې وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري، په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپوه محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1200 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اور یاد سره غلی ده چې د سلطان محمود غزنوی په وخت کې ابو الحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوه چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجه ابو الحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغله ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه دا ده چې درمخه یو شی موجود وو چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د ژبپوهنې له بیلابیلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 2000 ژبې ویل کیږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کیږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطر وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2011 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2916 دی چې څه کم 1/4 کیږي. د ژبو د نړیوالی معتبر سرچینې اثنولوګ له سړین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حساب کیږي. اب دا ویونکو د شمیر لپاره د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري.
سمو شخلاص د ریډیو ری دوستانو مخکې تر دې جوړان دي نور راپورون توار سو به هم د افغانستان پر مسالو تم کې جو د لغمان اوسیدونکو په دې ولایت کې د ملکی خلکو د ژوند خوندیتوب غواړي. دوی وایي په دې ولایت کې روان جګړې حالت د ګڼو ځای خلکو سرونه کورونه او کروندې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې لتیری اونۍ راهیسې د لغمان ولایت په ګڼو سیمو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي، ځایي اوسیدونکي پکې د خپل سر او مال د نه خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ قومي مشر ملک شیراغا وایي د علیشنګ په ګډون له ګڼو سیمو ډیری خلک په داسې حال کې د تختې په حال کې دي چې رسیدلي فصلونه یې په کروندو کې ولاړ دي. د ملک شیراغا په خبره خلک له دې ویری چې جګړې لیاوي ورځې بلې ته د تودېدو په حال کې او د کلو په منځ کې دي له خپلو مینو وتلي او نسبت آرام سیمو ته کډه شوي دي.
دا را شاه خلک کډوا شوې دي بس عمر دې خلک ان شام نو له فارې خلک ټول کډوا شوې دي تر خلای نه جوړه پوری دې برابر چې ان نغله دي چې دا مرکزی حکومت بمبار کی او خطر راشي دې لپاره بس خلک شوې دي کډوا شوې دي مرکز تر راغلي.
د لغمان د ولایتي شورا مشر عتیق الله عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته په خپلو خبرو کې اندېښنه وښوده چې ګوندې که د ملکی وګړو خوندیتوب ته پکې جدي پاملرنه ونشي نو ناورین به رامنځته شي. د د جنگ لخکیلو خو غواړي چې د جګړو لمن د ملکی خلکو د وسیدو لسیمو ټوله او د حل تړلو هڅه دی وشي چې ملکیانو ته کوم غواخ پکې متوجي نه وي.
خو جنگ ستانو په ټولو ولسوالۍ کې لګارو نشنګ ټولو ساحو کې یو مرزیو ساحه کې د متلام خار ته نږدې مرکزی مابات شاوخوا کلو کې هم پیلند لپاره هم جنگ ستانو یعنی خلاص شوی نه ده. زموږ غوښتنه دا ده دغه وخت کې د فصلونو د اخیستلو وخت ده او بیرته د کرلو وخت ده.
د لغمان د اوسیدونکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا دوه اونۍ راهیسې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا په مرکز مهترلام دولت شاه علي شنګ او لنګار ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات شول او جنگ د لغمان مرکزی څنډو ته راورسید. همدا وضعیت د دې لامل شو چې د افغانستان د لوی درستیز یاسین ضیا په مشرۍ یو ګډ امنیتي او دفاعي پلاوی د لغمان د جګړو مشري پر غاړه واخلي او د تازه دمو افغان ځواکونو پر مټې د لغمان د مرکزه پوځ عملیات پیل کړل چې د ځایي امنیتي چارواکو په خبره دمګړی د علي شنګ او لنګار ولسوالیو ته رسیدلی او ګڼې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې دي. د لغمان د امنیت قومندانۍ ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو ته وویل د دوی عملیات بریالي روان دي او د ګڼو سیمو د تصفیه ترڅنګ لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګشوب له هم اړولې ده. د افغانیار په وینا په ځینو سیمو کې د عملیاتو د ځنډ لامل د ملکی خلکو کورونه دي چې په خبره یې افغان ځواکونه په ډېر احتیاط مخ کې ځي.
موږ عملیات پیلن په لشنګ او لنګر ولسوالۍ دواړه لوته ادامه لري او ګڼ شمېر سیمې تصفیه او تلاشي شوي. تقریبا یو سل څلوېښت کسه د دښمن وژل شوي او شپږ اویا کسه یې ټپیان دي. البته زمونږ عملیات بمبی خاطر کندی سره روان دي ځکه امنیتي ځواکونه د احتیاط سره کار اخلي تر څو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي.
خو وسلوالو طالبانو بیا په سیمه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ او په دومره شمیر د خپل وسلوالو د وژل کېدو خبره ردوي او دا کوي چې د دوی لاسته ورغلي سیمې لا هم د دوی په لاس کې دي او ګڼو افغان ځواکونو ته یې مرګشوب لاړولې ده. د لغمان د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو لمخې تر اوسه د وروستۍ او جګړو له کبله شاوخوا درې نیم زره کورنۍ کډوالي شوې چې نږدې څلور سوه کورنۍ او ته یې لومړنۍ مرستې رسولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس مې ونړۍ والا موضوع په هند کې د کورونا دوهمې څپې د دغه هیواد د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه هیواد هڅه کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه مرسته ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل هندي ساری ته ویلي هماغسې چې د کورونا وبا په لومړي وختونو کې هند امریکا ته د مرستې وړاندیز وکړ، اوس امریکا چمتو ده چې له هند سره مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې هند خپل 14 میلیونو وګړو د واکسینولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی، د امریکا متحده ایالاتونو او هند ژمنه وکړه چې په ګډه به د کووید 19 وبا پر ضد کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه وویل واشنگتن غواړي ډاډه شي چې هند له کورونا وایرس سره په مبارزه کې مرستې ته اړتیا لري. بلینکن چې د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره یو ځای خبرې کولې وویل د کووید 19 په لومړي ورځو کې هند امریکا له متحده ایالاتونو سره مرستې ته چمتو و. اوس موږ غواړو چې ډاډ ورکړو چې له هند سره مرستې ته حاضر یو. د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر چې له یوې اونۍ راهیسې په امریکا کې دی هڅه کوي په خپل هیواد کې د کورونا وبا د دوهمې څپې په ترڅ کې د امریکا مرسته ترلاسه کړي. جی شنکر وویل هند په اوسنیو سختو شیبو کې د امریکا له مرستو کلک ملاتړ او پیوستون څخه خوشاله دی. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم په هند کې د کورونا وایرس تر 20 میلیونه زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي او تر 3,00,000 ډیر نور مړه شوي دي. په هند کې له امریکا وروسته تر ټولو ډیر کسان په کورونا وبا مړه شوي دي، خو په هند کې په کورونا وبا د اخته شویو کسانو او ورڅخه د مړینو د شمیر په اړه ویل کیږي چې شاید تر دې ډیر وي. په امریکا کې تر نیمایي زیات بالغان د کورونا وایرس پر ضد واکسین شوي او له همدې کبله په دغه هیواد کې وضعیت عادي شوی دی. په همدې منځ کې بریتانیا پرون د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته د تطبیق اجازه ورکړه. په بریتانیا کې د واکسین ته په داسې وخت کې اجازه ورکړل شوه چې د کورونا د نویو بڼو په اړه په تیره بیا د هغې یوې چې په هند کې خپره شوې ده اندېښنې زیاتې شوې دي. د بریتانیا په سلو کې 850 وګړو تر اوسه پورې د کورونا لشته لږه یو ډوز واکسین کړی دی، خو په سلو کې 15 وګړو یې دوه ډوزه یا بشپړ واکسین کړی دی. هغه واکسین چې پرون په بریتانیا کې د تطبیق اجازه ورکړل شوه د جانسن ان جانسن واکسین دی چې یو ډوز ورکول کیږي.
پسې ازادي رادیو ری په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه د پاکستان نه اعلان شوی جګړه وبلله. الحمدلله محب نن په کابل کې په یو امنیتي کانفرنس کې دا خبره وکړه. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي افغان امنیتي ځواکونه په غوره وضعیت کې دي. جنرال سکاټ میلر نن د کابل له نیو کابل کمپ څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او افغان لوري ته د دغه کمپ د سپارلو په مراسمو کې دا خبره وکړه. د کورونا چارو وزارت وای د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د بدخشان د والی وایاند وای چې په کیرانو منجان ولسوالۍ کې د لاجوردو پرکان د وسلوالو طالبانو یو ډلیزه حمله په شا تمبول شوی ده. محمد داوود لغمانی نن د غزنی د والی په توګه خپل دنده رسمن پیل کړله. د چې دوی ونې مخ کې د فاریاب د والی په توګه په یو پوځي لوا کې رسمن معرفي شوی وو. د ځینو کسانو د مخالفت لکبله خپل دنده پایل نه کړای شوی. د ناتو سرمنشي وای د په باور د بیلاروس چارواکو احتمالا د خپل متحده روسیې په همغږي د آیرلند د هوایي شرکت راین ایر الوتکه اجباري ناستې ته مجبوره کړې وه. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا غوښتنه وکړه چې د می 9 دی د دیموکراسۍ لپاره په مبارزه کې د بیلاروسانو د ملاتړ د پیوستون نړیوال ورځې په توګه ولمنځل سي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استنبول ښار په تقسیم میدان کې یو تاریخي جمعه رسمن پرانیست.
او دا هم سپورتي خبرونه.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وای په هلمند ولایت کې د وولو بدلو ترمنځ د فوټبال غوړه لیک پیل کړی دی. د دې فدراسیون وایان عزیز ماشوف نن ازادي رادیو ته وویل دا لیک د هلکانو د لیسې قانون آریانا شاهي چانچیر کریمتل او شهید انجینر عبدالمتین لوبډلو ترمنځ پیل شوی او د لیک په ډول به دوه میاشتې یو بل سره سیالي کوي. د ښاغلي ماشوف په خبره دغه لیک اتله لوبډله به د افغانستان اتلانو لیک ته د لارموندنې لپاره د جنوب لویدیځ زون سیالیو کې د هلمند په استازیتوب ګډون وکړي. په بدخشان ولایت کې د غړو ښکلا فټنس سمبو کورش او آزادې وړې غېکنیونې کلبونه پرانستل شوه. د افغانستان د ملي المپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه کلبونه د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې د ملي سوداګر قدرت الله حکیمي په مالي مرسته جوړ شوي چې 3 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی. د ښاغلي قاریزاده په وینا دا کلبونه چې 13 ورځې پرانسته وشول نشه یې توکس خد ځوانانو د استفاده پراګرزولو کې ډیر ګټور تمامې دی شي. او نن د آی پی ایل پات یو د شلو په پاړه پریکړه کیږي. د راپورونو لمخ هند کرکټ بورډ نن شنبه دی وی سری ناست په ترس کې د آی پی ایل لیگ او د شلوریز نړیوال جام د رسمي قربتو بونیټي پاړه پریکړه کوي. خو د سپورت ټوډي ورسپانې د راپور لمخې د هند په کرکټ بورډ کې وشمیر سرچینو رسنوي ته ویلي چې د آی پی ایل سیالیو قربتوب د سپتمبر میاشتې له 19 بیا د اکتوبر میاشتې تر 19 نیټې پورې متحده عربي امارات ته ورکړل شوی چې په دې تړاو رسمي پریکړه به هم د راتلونکي شنبه پورې کیږي. آی پی ایل یا د هندستان د کرکټ غوره لیگ تر 9 وروسته د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې هغه مهال چې په هندستان کې د کورونا خپرېدل پراخ شول د لوبغاړو د خوندیتوب لپاره وځنډول شو.
دوستانو سپورتي خبرونه مو هم اوریدل دا او دغه از موږ نور خبرونه کولای شي چې د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا هم ولولې او خبرونه مو کوم نه اوریدلې وای اوري پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور کوډان دي خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو. حقیقت صدای او تاندې څنګه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو
مخامخ او سپینه خبري.
د افغانستان د جګړې په اړه ویل کېږي چې لمیدانه زیاته په تبلیغاتو پورې تړلې ده. ډیر کله لدی جګړې داسې خبرونه خپاره شي چې یا حقیقت نه وي او هم بشپړ تحریف شوی وي. پر حکومت هم نیوکه داده چې تبلیغاتي دزګای په څره او ان ډیر کله خلک چیلنجوي چې د خپل مخالفانو په پرتله بل مهم بحث د جګړې تبلیغاتي برخه ده. ډیری وایي د جګړې تبلیغاتي برخې د خلکو روان نارامه کړی. اوس اساسي بحث څه ډول د خلکو روان د هغو تبلیغات